دوی منی مې کې درته زهرو کاروان پروګرام لري خو درغه وړاندې لاند خبرونه. د افغانستان د خبرلانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غږ د خصوصي راډیو په ترلاسه کېدو ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دولس سیزو راهیسې په مترالم کې فعالیت کوي. د خبري مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په خبر پاڼې کې ویل شوی د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ راډیو په دایدا سره ترلاسه شوی د راډیو د دولت ملکیت دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د ایسای او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بزوبي میشتو افغانانو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شوی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د افغانستان د روان ازیت پړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. ښاغلی میرزایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. او په اسرائیل کې د نیکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپا ټولنې خوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کیږي وربند کړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمينه برابر شي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول.
د زهرو کاروان د زهرو رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګي واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینای زراعتي هم که از بین میره.
زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بے برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
هو پلاره زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکوه.
مورې ستا څنګه خوښه ده؟
زویا زما هم داستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلگران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېرې وي او کره شمېرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت ویجاړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر غونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوس مهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي، خو د یو کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مواوریدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ترنو اوریدم کو اوس په دیاړه راپور لرو چې د زمکه او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمی بدلونونو په تیر بیا ورستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولې او هغوی بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د زمکه کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي زمکو کموالی د زراعتي زمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې له لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیاردو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه شته چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي، تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کېږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه عاصم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي.
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کیږي په د تیرو دوه درې کلونو کې لایوي خو د بندیزونو لکابل هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېږي هغه باندې شوی او لبل خو په کور دننه هم ظرفیت چیت یو د هغه شته فرصتونو او لارو چارو لکابل چې دوی کولای شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د غوڅه ګټه نه اخیستل کېږي زیان بزګران ویني خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی ترسو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي ترسو اړین پروژې تطبیق شي ترسو د پراتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي
د اوبو مسلې تکرار شو ساسو په نظر د اوبو کموالی د بدلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړي او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابر دي شي
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لګ دي همدا د اوبو لګوالی دی او د ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وی څنګه نو همدا لامل دی چې بدلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنۍ برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور وستاسو له نظره
کچیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کارنه تمرکز وکړو دغه تشه د کارنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولای شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي لایوی خو د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو نه یوازې یو لکه زعفران انجا همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کیږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي تر څو د محصول په وخت کې بازار کې دغه کچل ډیره او یا لګ نشي د اړتیا څخه نو په دې ترتیب سره به دغه محصول بیام په خصت حقی وي او په دې توګه بزګر بیا څه ناسه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي لدین علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو د سړکونو جوړول د کوپریټیفونو جوړول ترسو د کلی خلک او بزګر خپل محصولات خارونو ته په اسانه ورسوي او ولته وپلوري نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو نو د ډیری هغو شکایت کورنۍ او بهرنۍ بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي تاسو په نظر
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په بو او کرنه پورې محدوده نه ده دلته قانوني چارچوبونه لګاونډیانو سره دوارخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم دغه بزګرو ژوند اغیزمنوي حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره دا شرایط را ماست تکلیف چې ترسو بزګر وکړای شي خپل محصولات نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. لامدې کبل اړتیا د حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوارخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخه ته پام وکړي، ترڅو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي او پای راتلونکي کې کومه مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پولا باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خند لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وای افغانستان د ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې لمرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسی مقاربت په وجوبانه او همدارنګه د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکه کچیر ته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکی سره تچی یا پوټکی کې موینه موجوده وي یا وینه انتقال پوجي او بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسی لارې یعنی د جنسی اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دی دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت فنامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زموږ بدن ته معافیت راکې، یعنی بدن زموږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرزونو په وایرسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایديږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یو انجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د انجلۍ پلار حاجی اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته بخپل لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یو او نه ورسته ناڅاپه حاجی اسلم لدی خپل وځخین کار کوي. دا چې حاجی اسلم ولی خپل لور نن غالي ته ور نه کړ او ورسته بچ پیښ شي، دا په ډراما کې واورو.
حاجی صاحب اسلم خان، تا خو پښتنه مونږ کړ چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلی چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پوښتنه نه کوي چې څنګه راغلې. تاسو خو لم دا اوس راغلې مېلمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خانه، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یو خبره کوله.
خدای دې خیر کی سموئل.
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
خا دا خبره ده؟
او اشرف جان ډیر خزل مای دی، ان شاء الله چې لور به دی ډیر نیک مرغ ژوند ولري. څه دې پکې ویل؟
نه پوهیږم چې څه وایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منینو په دې کار کې ځنډ مکوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ور باندې وکړو.
هیڅ فکر ته حاجت نشته، په الله کې ویل نشته.
ومونو ول چې د الک پلار چیرې ده
پلار لو ای سوداګر ده او اوس په خارج کې ده
خپل الک څه کار کوي
الکم تجارت کوي
دا چې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم
د څه شي مشوره کوي الک خو شتمن دی او ښه کاروبار روان دی د ولور غم یې مه کوه هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو
پیسې مونږ ته مهمې نه دي زه خپلو په پیسو نه کوم وایي سلا د میړو هنر دی زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم
ښه سمه ده
مورې ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه د یو میاش کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکله
زویا تازه د سفر راغلې ستړې ځکه چای خوندر کوي ها دا چای به در واچو
نن ګالیا بچی ما خو تاته په تلیفون کې موبایل چې ستا خور ګلالی ته مرکه راغلې و ما تاته د کورنۍ په باب یو معلومات هم درکړل څنګه شو ته نور معلومات وکړل
هو ما پوره معلومات وکړل
خانو څنګه دی خوخه ده ګلالی ورکو کنه
ولی ډوډۍ نشي ورکول چې داسې خلکو ته یې ورکوي دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي د لک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی
نو دوی خو ویل چې د لک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
درواغ وایي ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی
خیر دی پلار به یې قاچاقبر وي زوی خو به یې نه وي قاچاقبر
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه ښې ډېرې پیسې لري انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو پولیس ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو توکل په خدای ښه ماړه او شتمن خلک دي ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي
مورې دا چې سبا لک بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو
هو پلاره زما نظر خو دا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویه زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې داسې خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
پسندیدم برش انگشتر آرزو خریدم تو را دیدم پسندیدم برای تو حلقه آرزو خریدم عشق هستی جان هستی دل بر شیرین سخن دختر افغان هستی بسویم چشمک بزن عشق هستی جان هستی دل بر شیرین سخن دختر افغان هستی بسویم چشمک بزن
بجار